زه چې خپل خلکو پر لوی سلام علي باندې انتخاب درو په صورت ترتون کې خبرونه الله مو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د مازیګر څلور بجې شپې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، د سر موضوع مو د افغانستان ولسمشر انتخاباتو ته د ولسمشر غنی او عبد الله رسمي کاندید دل دي. د خبرونه دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزیزانو خبرونه ته ځانګړي شوی د بهمره سره وري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې نوري اسنوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. د لوګر د والي د موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په ماسکو او یو شمېر نورو ښارونو کې جاپان ته د کوریل د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې خلکو مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړل. ولسمشر اشرف غنی امرالله صالح د لومړي او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه غوره کړی دی. ولسمشر غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې انتخاباتي ټیم دولت جوړونکی ټیم دی، ځکه د دوی په نظر یوازې یو قوي دولت کولی شي موجوده بحرانونه له منځه یوسي.
ټیم ما ټیم دولت ساز است، زیرا به نظر ما تنها یک دولت قوی می تواند که بحران‌های موجود را از میان برد.
ترغنی مخکې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله خپل دوم رستلانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره خپل نمونه ثبت کړل. عبدالله عنایت الله بابر فرهمن لومړی مرستیال او اسدالله سعادتی دوهم رستیال غوره کړی دی. ښاغلی عبدالله وویل په انتخاباتي ټیم کې د اجرایه ریاست څوکۍ سره له دوم رستلانو په پام کې نیولې ده. نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د سرطان په 9 وشي، د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده. تر اوسه شاوخوا 14 کسانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي. د لوګر دی والی د موټر پر کاروان په وسلوال برید کې نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د لوګر دی والی محمد انور اساق زید موټر پر کاروان دغه برید نن سهار شاوخوا 10 بجې د محمد اغي ولسوالۍ د سفید څنګ په سیمه کې شوې ده. د لوګر والی محمد انور اساق زیا زده لرو ته وویل چې په دې برید کې د تزیان نه رسیدلې، خو یو شمېر ساتونکو ته مرګ ژوبله اوښتي ده.
د لوګر خبر پرلار باندې زموږ پر کتار باندې انچاري موټر بوم وسو لیله الحمد رئیس امنیت ملي هم زما سره په موټر کې موږ جو روح رماتي شهیدانو زخمیان لرو. خدای پاک دې شهیدان وبخشي او زخمیان ته دې خدای عجله شفا ورکړي.
چارواکو ویلي چې په دې برید کې د والی او د لوګر د ملي امنیت 8 ساتونکو وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. طالبانو ویان ویلي چې دا برید دوی کړی دی. د فراه په مرکز کې تیر شپه د نجونو یو ښوونځی د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا وسوځول شو. د فراه د پوهنې د ریاست مرستیال محمد صادق حلیمي ازادي راډیو ته وویل چې د شهید بنفشه منځني ښوونځي ته مخکې هم وسلوالو مخالفینو د تړلو ګواښ کړی و چې تیر شپه یې هغه ته اور ورته کړ چې ټول وسایل او تجهیزات یې وسوځېدل. ښاغلي حلیمي وویل په دې ښوونځي کې شاوخوا زرو نجونو زده کوونکو له لومړي ټولګي تر نهم ټولګي پورې زده کړې کولې. خو قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان پیژني د افغان چارواکو دغه ادعا چې دغه ښوونځی وسلوالو طالبانو سوځولی رد کړی او ویلي دي چې په دې اړه څېړنه کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سوریې دولتي تلویزیون وایي نن د دې هیواد په پلازمېنه دمشق کې د بیروبار په وخت کې چاودنه شوې. تر اوسه پورې د دې چاودنې په اړه چې د دمشق د جنوب په قضا سیمه کې وشو د مرګ ژوبلې جزئیات نه دي څرګند شوي. دولتي تلویزیون دا چاودنه تروریستي حمله بللې ده. د پیښې ځای امنیتي ځواکونو محاصره کړی دی. په مکسیکو کې د تیلو په یو پایپلاین کې د چاودنې له کبله مړو شمیر 3 اویا تنو ته ورسید. په دې چاودنه کې چې پرون د مکسیکو سیټي په شمال 50 کیلومتری د هیدالګو په ایالت کې شوې، 4 اویا تنه نور ټپیان دي. د دې ایالت ګورنر عمر فیاض پرون ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د پیښې له ځایه د 50 تنو مړي موندل شوي دي. ویل کېږي غلو له دغه پایپلاین څخه تیل لیک کړي وو چې وروسته د ماشومانو په ګډون سلګونو کسانو هڅه کوله په ګیلنونو کې تیل راټول کړي چې د کوم شي له عمل تیل اور اخلي او لمبي هر خوا ته خبريږي د مکسیکو لوی ترنوال ویل په دې اړه څرګنده کوي چې د خلکو له خوا چې پر دغه پایپ لاین راټول شوی د بریښنا د شارټي له عمل دغه چاودنه شوې ده. هغه ویل تر اوسه د دې پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په موسکو او یو شمېر نورو خبرونو کې جاپان ته د کوریل د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې خلکو مظاهرې وکړې. د ګوندونو د یوه ائتلاف او ملت پالو ډلو لخوا نننۍ مظاهرو ته رسمي اجازه ورکړل شوې وه. د لرې ختیځې روسیې په خبروفسک ښار کې شاوخوا 1500 کسانو په دې مظاهرو کې ګډون کړی و. مظاهره کوونکو شعارونه ورکول چې کوریل زموږ دی او مل دی وي د پوتین حکومت. د یوژنو سخالین په ښار کې هم شاوخوا 300 کسانو په مظاهرو کې ګډون کړی. پر دغو لانجمنو ټاپوګانو چې روسیا او جاپان دواړه د ملکیت ادعا کوي د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې پخواني شوروي اتحاد لاندې کړي وو او په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هم د دې لانجې د هواري لپاره خبرې تیزې شوې دي. او د امریکا سمندري ځواک وایي د هیواد جنگي بیړۍ یو ایس ایس ډانلډ کوک په اوبو کې د امنیتي عملیاتو او په تور سمندرګي کې د ناتو له نورو متحدانو سره د دې سیمې د ثبات د ډېرولو لپاره د تور سمندرګي لور ته روانه ده. د امریکا سمندري ځواک په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا بیړۍ چې تور سمندرګي ته روانه ده پرون شنبې د ترکیې له در دنیل تنګي تېره شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا سمندري ځواک له نړیوال قانون او د مونتریکس له کنونسن سره سم په تور سمندرګي کې عملیات کوي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې یو ایس ایس ډانلډ کوک بیړۍ به کله تور سمندرګي ته ورسیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. که غواړئ دا نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ په تمو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې نن د ولسمشر انتخاباتو ته د نوماندۍ وروستۍ نیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ولسمشر انتخاباتو ته د نوماندانو په توګه رسمي نوملیکنه وکړه. دواړو د نوملیکنې پر مهال خپلو پلویانو ته وویل
د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ لرل او خپل پښو درېدل زموږ اساسي هدف دی.
ما رفتن به طرف نظام صدارتی را برای مشارکت بهتر و حکومتداری بهتر لازمی می دانیم. در صورتی که لوجری افغانستان می فیصله را بکنه کار صورت می گیرد.
بلخوال دی سره سره چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له بیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشل ښکاري. شنونکي وایي دا یوازې یو تکتیکی چلند دی.
تاکتیکی برخورده دین تاکتیکی کار کوي. ګوندونه زیات دي متظر شوي اما ائتلافونه سره متظر شوي دي.
سیاسي چارو شنون کې فضل الرحمن اوریا او په یو بل رپورت کې اوري چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې انتخاباتو د نه ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي.
دې ولایت عبارت است از دایکندي، بامیان، جوزجان، سمنګان، لغمان، پروان، زابل، نیمروز و اورزګان کې نتایج و الحمدلله هیڅ تغییر جدي درې به وجود نه آمده.
خو دا چې د ولسی جرګې برحال وکیلان تر کومې مودې په خپلې څوکۍ د پاتې کېدو صلاحیت لري په دې اړه یو مرکه لرو.
د قانون له نظره تر دې چې نوې جرګه شروع په کار ونه کړي دا جرګه کار مشروع او قانوني ده، باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي عزیزانو خپرونې هم د رواني برنامې برخې دي. راسره پاتې شئ. درنو دوستانو زمون غاګ له ازادي رادیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل نن د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نوماندۍ وروستۍ نیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس نن د نوماندانو په توګه رسمي نوملیکنه وکړه. دواړو خپلو پلویانو ته بیلابیلې خبري غونډې درلودې. خبري ورته پکې وکړې. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې کدی راتون کې ولسمشر شي نو د اجرایه ریاست بد د حکومت په ترکیب کې ونه وسی. خو اجرایه رئیس عبدالله ویلی دی چې د حکومت کې به د اجرایه ریاست ترکیب موجود وي. دا موضوع زموږ همکار محمد واسیل وصال تعقیب کړی دم د اوس سره په سټډیو کې دی. وصال صاحب مهرباني، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې، څو شپې وړاندې ولسمشر انتخاباتو ته بل نومان نور رحمان لیوال هم نوم لیکنه وکړه چې د سره د نوماندانو شمیر 1500 تنو ته ورسېد. لاغه وړاندې د 1499 مریز کال ولسمشر انتخاباتو ته ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله هم نن نوملیکنه وکړه. امرالله صالح او سرور دانش د خاغلی غنی او عنایت الله بابر فرهمند او اسدالله صدتی د عبدالله مرستیالان دي. ولسمشر غنی له نوملیکنې وروسته وویل د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ حساسی هدف دی او د سولې لپاره به هم تر وروستي بریده پورې هڅه کوي چې په هیواد کې سوله ټینګه شي.
د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ لرل او په خپلو پښو درېدل زموږ اساسي هدف دی. زما حکومت د خپلې اوسنۍ دورې تر پایه خپل وطنوالو سره تعهدات لري. دغه موده کې به زموږ پروګرامونه او پلانونه تر ډېره د سوله او امنیت، غوره حکومتداری او د لوږې په لمنځه وړلو متمرکز وي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې په تیرو څلورو کلونو کې یا د حکومت په لومړۍ دوره کې د هر بهرنی سفر یو مهم ټکی همدا و چې نړۍ ته دا ثابته کړي چې د افغانستان جغرافیا نړۍ ته تهدید نه دی، بلکې دا د امن یوه نقطه ده او دلته باید امن موجود وي. راتلونکو ولسمشرزو ټاکنو ته ولاړ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل غواړو افغانستان نه یوازې د سیمې د هیوادونو لپاره څلور لارې وګرځي، بلکې د ټولې نړۍ لپاره د همغږۍ او خواخوږۍ یو مرکز وي. د افغانستان ولسمشر ټاکنو ته د نوماندانو د نوملیکنې په وروستۍ ورځ د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم په رسمي ډول ځان نوماند کړ. عبدالله تر نوملیکنې وروسته رسنیو ته وویل چې نن مې رسمن ځان د جمعیت اسلامي ګوند نومان په توګه معرفي کړ او نوملیکنه مې وکړه. ښاغلی عبدالله بیا د لوی جرګې د پریکړې پر بنسټ د نظام پر بدلون ټینګار وکړ او وویل چې د نوموړي په حکومت کې به د اجرایی ریاست وړاندوینه هم شوې ده.
برنامه ما در انتخابات های گذشته هم واضح بوده. ما رفتن به طرف نظام صدارتی را برای مشارکت بهتر و حکومتداری بهتر لازمی می دانیم. در صورتی که لوی جرگی افغانستان می فیصله را بکنه این کار صورت می گیره. رأس تیم انتخاباتی ما که تکت انتخاباتی است که رئیس تکت و دو معاونین محترم در پهلوی ازوی ما پیشبینی ریاست اجرایی و معاونینش هم داریم تا زمانی که زمینه مساعد نشه برای تعدیل قانون اساسی افغانستان.
بله اکرام صاحب، تروسه دغه ټاکنو ته ولسمشر محمد اشرف غنی، گلبدین حکمتیار، عبدالله رحمت الله نبیل، ابراهیم الکوزی، احمد ولی مسعود، محمد حنیف اتمر، عبداللطیف پدرام، حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، زلمی رسول، نورالحق علومی، فرامرز تمنا او سوش بیوراندی بل نومان نور رحمان لیوال هم نوم لیکنه وکړه چې په ټوله کې د 1499 کال ولسمشر ټاکنو ته د نوماندانو شمیر 1500 تنو ته ورسېد. وړاندې افغان ولسمشر ته نږدې سرچینې وویلې چې د محمد اشرف غنی د راتلونکو ولسمشر ټاکنو ټاکنیز ټیم مشخص او تایید شوی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم اعلان کړی چې ولسمشر ټاکنې به د وري په 1 یا د اپریل په 1 ترسره شي، خو د 3 دسمبر په 6 د کمیسیون ویل چې ټاکنې به د راتلونکو کل مریض کال د سرطان یا چنګاخ یا د 2019 کال جون میاشت کې تر سره شي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. و موریدل چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د نوماندی نیټه چې نن یو ورستۍ ورځ ده د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ جلای رئیس عبدالله عبدالله او نور رحمان لیوال ولسمشر انتخاباتو ته نن د نوماندانو په توګه رسمي نوملیکنه کړې ده. لدې سره سره چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې لابیلابیل نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري خوشونونکي وایي دا یوازې یو تاکتیکي چلند دی. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پخواني ویاند فضل رحمان اوریا ویلي چې یو شمیر انتخاباتي ټیمونه به راوروسته کې بیرته سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د ګوندونو یو شمیر استازي د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګوندونو په اغیزمن رول ټینګار کوي. اجمل تورمان له نور جزئیات سره.
که څه هم په کومه کچه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نوماندۍ لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه شوې وي، لا یات شمیر له نیمایي کمو کسانو هم نوملیکنه نه ده کړې، خو بیا هم ځینې ګوندونه له بیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري. دا په داسې حال کې چې یو شمیر شنونکي دا ویش تکتیکي بولي او وایي ډېری دغه انتخاباتي ټیمونه به په راوروسته کې سره یو شي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پوخانی ویان فضل رحمان اوریا
تاکتیکی برخورده ځینې تاکتیکی کار کوي. ګوندونه زیات دي متضرر شوي، اما ائتلافونه سره متضرر شوي دي.
د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې جنبش ملي اسلامي ګوند او جمعیت اسلامي ګوند له څو کاندیدانو ملاتړ کړی دی، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند بیا خپل مشخص کاندید وړاندې کړی چې مرستیالان یې هم خپل دي. ښاغلی اوریا وایي یوازې جمعیت اسلامي ګوند یو څه اغیزمن شوی، ځکه په خبرې غوښنی برخي له انیف اتمر ملاتړ کړی دی. د ولسمشرۍ روانو انتخاباتو ته د نوملیکنې لپاره له اویا زیاتو کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې وي، خو د ولسمشر غنی تر نوم سپتونې پورې د نوماندانو شمیر 14 شو. په ورته وخت کې د سیاسي ګوندونو یو شمیر استازي د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګوندونو په اغیزمن رول ټینګار کوي. د حزب اسلامي ګوند د رسنیز ټیم غړی فضل غنی حقمل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
په دیموکراسۍ کې او په تیرا بیا د انتخاباتو په پروسه کې د ګوندونو رول او د دوی موجودیت دا ډېر حیاتي ده او ډېر مهم ده. په افغانستان کې لنیک مرغه ګوندونو خپل اهمیت له لاسه نه دی ورکړی او اوس هم مونږ یو تعداد مطرح سیاسي ګوندونه لرو چې ځینو یې په خپلواک ډول ځانونه جمهوري ریاست انتخاباتو ته نوماند کړی دی او ځینو له یو مشخص نوماند څخه حمایت کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې له مخې به د ولسمشرۍ انتخابات د 1998 مریز کال د سرطان د میاشتې په 9 نیټه ترسره کیږي. خدا چې په جوړو شویو انتخاباتي ټیمونو کې به کوم ټیم بری خپلوي له وخت مخکې خبره ده او د شننکو په اصطلاح تکتیکی چلندو ته په پام سره اټکلې هم ستونزمن ده.
درنو دوستانو زمونږ غږ آزادی رادیو نه اوري و موریدل چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې لابیلابیل نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري خوشونونکي وایي دا یوازې یو تکتیکي چلند دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټیمونه به د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې سیال ټیمونه وي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صافی دغه شان وایي چې د ولسمشرۍ دورې په ختم سره اجرایي رئیس باید نور خپل دفتر ته ولاړ نشي، ځکه کاري موده ختمیږي. خاغلی صافی سر زموږ همکار حسیب تلاش مرکه کړی.
د ټولو کاندیدانو د ټاکنو د خپلو معاونینو د اعلانولو ټاکلو د دوی په نظر کې نیولو سره په خپله د دوی د کارونو سوابقو په نظر کې نیولو سره ما په فکر چې د قوي ترین دوه ټیمه به په دې انتخاباتو کې هم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله وي.
ډېر زیاته مننه. یو موضوع بل چې اوسد په قانون کې هم د حقوقي لحاظه د ولسمشر کاري موده وضاحت لري، خو اجرایي ریاست که هم په پیل کې او د جوړښت راپدې خوا دغه اندېښنې او دغه انتقادونه وو چې دا قانوني ځای نه لري، اوس به د کار دوام په اړه باندې قانوني یا هم حقوقي موقف څه وي؟ آیا اجرایي ریاست هم کولی شي د ولسمشر په توګه د راتلونکي ولسمشر د راتګ پورې خپل دنده ته دوام ورکړي کنه د نوملیکنه سره یو ځای باید لخپل دند هم استعفا وکړي؟
بالکل، دا اجرایي رئیس استعفا سره او کاندیدولو سره ریاست جمهوریت خپل ځان د اجرائیه ریاست د عهده فارغ دی او نور هغه دفتر ته نشي تلی او د قانون اساسي په اساس باندې هم دا حق ورته نه دی ورکړل شوی. ولې چې دوی یو موافقتنامه کړې وه تر ختم د ریاست جمهوري د دورې پورې، نو بیا چې دی کاندیدېږي دا ورسره وظیفه دوام تر ختم تر نوي رئیس جمهور د ټاکلو پورې دوام نه کوي. امر رئیس جمهور واضح دی په اساسي قانون کې هغه د نوي رئیس جمهور ټاکلو پورې کولای شي چې خپلې دندې ته هم دوام وکړي.
تر ډېره پورې کومو نمایندانو چې تر اوسه پورې نوملیکنه کړې ده، که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د هغوی د قوانینو پر اساس باندې له دوو معاونینو سره تللي دي، خو وړاندې له هغې یا هم وروسته له نوملیکنې څخه دوی په خپل ټیم کې ځینې توافقات کړي دي چې درې معاونین به لري، اساسي قانون به تعدیلوي، دغه راز اجرایه ریاست به د دوی په راتلونکي حکومت کې وي. څه فکر کوي دا څومره عملی او قانوني اړخ لري؟
اوسنی شرایطو کې او د همدغه قانون اساسي چې برحال مریول اجرا ده اې دې په اساس باندې دا بل پوس سره توافق کول یا دریم معاون انتخابول دا دوی شخصي آینده کار ده. که دوی رئیس جمهور چې قانونیت ورته ورکړي، اساسي قانون تعدیل کړي، د قانون په اساس باندې بیا دا حق لري دا کارونه وکړي. اما که اوس دا وړاندې کړي اوسي خپل انتخاباتي ټکټ کې چې د پوستو سره او د دریم معاون سره موږ غواړو کاندیدو سو، اساسي قانون په اساس باندې د انتخاباتو کمیسیون حق د منلو نه لري، او دا کولای شي چې اصلا د کاندیداسي نه هم صرف نظر وکړي او رد کړي.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی او چې زموږ همکار حسیب تلاش ورسره مرکه کوله.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او د ولسمشرۍ له انتخاباتو ورخوا د ولسی جرګې انتخابات د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې انتخاباتو د نه ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي. د کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد نن دغه اعلان په یولنی غونډه کې وکړ. ویل چې یوازې د روزګان ولایت یو خزینه کاندیدا چې په لومړی لیست کې راغلی و لري شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي نظر بنسټونه وایي دغه ولایتونو په وروستۍ لیست کې ځکه کم بدلون راغلی چې د انتخاباتي کړکیچ کچه پکې ټیټه وه. په دې اړه نور جزئیات در احمد افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د نهو ولایتونو د انتخاباتو په وروستیو پایلو کې لږ بدلون راوستی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په یوه علني غونډه کې وویل چې د دغو ولایتونو وروستیو پایلو کې یوازې یوه ښځه لرې سوې او پر ځای یې بله ښځه راغلې. هغه وایي دغه ولایتونه عبارت د سمنګان، بامیان، دایکنډي، لغمان، زابل، اروزګان، جوزجان، لغمان او پروان دي چې الحمدلله په وروستیو پایلو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په لږ څه بدلون پایلې تایید سوي یوازې د اروزګان په پایلو کې یوه ښځه لرې سوې ده. ښاغلی سیاد زیاته کړه چې ډېر ژر به د یو شمېر نورو ولایتونو د ولسي جرګې د رایو وروستۍ پایلې هم اعلان سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې ثبت شوي شکایتونو مستندوالي ته په کتو ممکن د ټولو ولایتونو په وروستیو پایلو کې د پام وړ بدلون راسي. په ورته وخت کې یو شمېر ناظر انتخاباتي بنسټونه د یو شمېر ولایتونو د رایو د وروستیو پایلو له اعلانه هرکلی کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل په وروستیو پایلو کې ځکه کم بدلون راغلی چې یا خو د لومړي لیست له اعلانه وروسته کم شکایتونه ثبت شوي او یا خو هم په دغه ولایتونو کې انتخاباتي کړکیچ کم وو.
او په بل قدم کې به ووایو چې دغه ولایتونه نتایج یا پایلې اعلان شولې، تقریبا دغه ولایتونه دي چې په وکړي دغه د کړکیچ لړۍ ډېره اوچته نه وه، په کې ټیټه وه، شکایت رقم هم ټیټ وو. او په دوم قدم کې هلته کړکیچونه هم ډېر اوچت نه وو، دوی هغه زر زر خلاص کړي. ولې ولیدل شي چې دغه بهیر په نورو ولایتونو کې چې هلته د کړکیچ لړۍ اوچته ده او په عین حق شکایتونه ډېر موجود دي، لغوی سره هم چلند کوي.
بل خاطر اونې د کابل ولایت او د کوچانو حفظي ورستۍ پایلې اعلان شوې. یو شمیر معترضو کاندیدانو ویل چې دغه پایلې ورته د منلو وړ نه دي او د شکایتو کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی سره شاوخوا زر شکایتونه ثبت شوي دي. اوس به ولیدل سي چې دغه کمیسیون په څومره وخت کې دغه شکایتونه سیړي او ورستۍ پایلې اعلانوي.
زموږ غږ آزادي راډیو نوري درنو دوستانو وامه لیدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې انتخاباتو د نه ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړي. خو آیا د افغانستان د ولسی جرګې برحاله وکیلان تر کومه وخته په خپلې څوکیو د پاتې کېدو صلاحیت لري؟ هغه پوښتنه ده چې زموږ همکار اجمل تورمان د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر څخه کړې ده.
از نگاه پرنسیپ تا زمانی که ولسی جرگی دوری ابده شروع به کار نکرده، امی ولسی جرگ با امی ترکیبش باید با وظایف خود ادامه بدن و کار از اینا قانونی و مشروع است. و علت از این که چرا ای باید اینا مشروعیت دارن و چرا کار از اینا قانونی است، حتی در زمان تعطیل هم علتش عدم بوجود آوردن خلا در قوای ثلاثه است که باید خود عربی قوای ثلاثه افغانستان فاقد قوی مقننه نشه. زمانی که فاقد قوی مقننه نمیشه در مجموع نظام تحت سوال ده و نظام ما به یک نظام استبدادی و توتالیتری تبدیل بشه.
چی مسئولیت خواهد داشت آخر برای وظایف زینا؟ یا مشکل موکلین خود چطور حل خواهد کردن در حالی که دوره زینا تمام شده و قرار است که کسایی که جدیدن به ولسی جرگرای افتن اونا کار خود شروع کنن؟
معلوم نیست. شرایط ما این رقم است که ما نمیفهمیم که فردا چی واقع میشه در این وطن. اصلا 4 سال قبل باید دوری از اینا خاتمه پیدا میکرد و میبینیم که 4 سال دمه پیدا کرد. آله هم معلوم نیست که آیا از یک ولایت، دو ولایت، تمام ولایت آرایشان از طرف کمیسیون شکایات باطل میشه یا باطل نمیشه. این خودش تحت پرسش است. به این مناسبت است که من قبلا عرض کردم که تا زمانی که دوری ابدا افتتاح نشده اینا در تعطیل هستند. یا
زموږ غږ له آزادي راډیو ناورې. اوس هم برزو کونړ ولایت ته د کونړ والی وای د ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو مشرانو د سولې سره د سولې خبري خیروانی دی او هیله مند چې خی پایلې به ولري. د دې موضوع تفصیل روحلا انوري وړاندې کوي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دوه میاشتې کېږي چې د ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو مشرانو سره خبرې پیل کړې او یو ځلې ورسره مخامخ ناسته هم کړې ده.
ما دا اعتماد وکړ چې زه د دوی ساحې ته داخل شوم او د دوی سره په ټول قوت چې وسلې موجودې وې ما سره ډېر کم کسانو شپږو کسانو په جمله کې او دوی اویا اتیا کسه ورته چې موږ ناسته وکړه. تو ناسته ډېره مفیده وه او د دوی خبرې هم دې ته آماده و چې بالاخره د وطن کې جنگ باید پای ته ورسیږي.
والی د حکومت او طالبانو شرطونو په اړه وویل
که موږ درې مسالې وخت وي د انچاپي بروژو مخنیوی به نه کیږي، دوی معرف او د صحت برخه به پیاوړې وي او دریم د وربان موضوع دوی هم درې وخت وي. لومړی وخت دا و چې په ټول قوت په هغه سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي باید بسایزي پیل شي. چې هغه ما په ډېر ورین تندي منلې ده او هلته مې کار شروع کړی. عملا دارنګه د موږ نه یو وخت کړی و چې د مراورې تر غاښ کنډو پورې سړک په اساسي توګه جوړ شي چې هغه پروژه ما منظور کړې ده. یو کلینیک یو وخت ده، هغه کلینیک نه کار روان ده.
خلک هم په دې خوښ دي چې په هیواد کې د سولې راتلو او جنگ پای ته رسیدو لپاره هڅې توندې شوې دي.
زما نوم فرهاد دی او زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. په هر ځای کې چې د سولې لپاره هلې ځلې کېږي موږ یې ملاتړ کوو او د کونړ د والي اوسنۍ هلې ځلې چې د طالبانو مشرانو سره لیدنه کړې ده د سولې په ارتباط موږ ستایو او د نورو مشرانو څخه هم هیله کوو چې د سولې لپاره پلانونه وړاندې کړي او طالبان سره خبرې اترې کړي. که څه هم دا خبرې اترې څه پایله ورنه کړي بیا هم په جګړې په شدت باندې اغیزه کوي او د جګړې شدت راکموي.
د کونړ والی په داسې حال کې په خپل ولایت کې وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو کې د پرمختګ خبرې کوي چې له تیرو 3 میاشتو افغانستان کې سولې راتلو لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد هم خپلې هڅې توندې کړې دي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبان او استادو ترڅنګ د سیمې او شمیر هیوادونو مسؤلینو سره هم خبرې کړې، خو تر اوسه د هیواد په کچا طالب مشران افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دی حاضر شوی. خو د کونړ والی وای چې په خپل ولایت کې د طالبانو سیمایزو مشرانو سره کتلی او خبرې کړي چې اوس هم رابطې دوام لري او هڅه کوي چې د نورو ولایتونو څخه وړاندې اوربند وکړي او د افغانانو د وینو تویدو مخه ونیسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا او نور مطالب زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم سلور نیمې بجې شوې، سلور بجې او دېرش دقیقې شوې. نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړل. اشرف غنی امرالله صالح د لومړي او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه غوره کړی دی. تر دې مخکې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله له خپلو دوو مرستیالانو عنایت الله بابر فرهمند او اسد الله سعادتی سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې خپل نمونه ثبت کړل. د لوګر د والی د موټر پر کاروان په وسلوال برید کې نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د لوګر د والی محمد انور ساقزی د موټر پر کاروان دغه برید نن سهار شاوخوا 10 بجې د محمد اغې ولسوالۍ د سپید څنګ په سیمه کې شوی دی. په دې برید کې د هغه 8 ساعتونکي وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. امریکایي مخکښ سناتور لنسی ګرهم نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. پاکستاني رسنیو د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان محمد فیصل له قوله ویلي چې دواړو مشرانو په دې کتنه کې د دواړو خیزو او سیمه ییزو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې او پخلاینې په اړه خبرې وکړې. دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په پاکستان کې زلمی خلیل زاد د دې هیواد صدر اعظم په ګډون له یو شمېر لوړ پولو چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. د فراه په مرکز کې تېره شپه د نجونو یو ښوونځي ته د دولت وسلوالو مخالفانو اور واچاوه. د فراه د پوهنې د ریاست مرستیال محمد صادق حلیمي ازادي راډیو ته وویل چې د شهید بنفشه منځنۍ ښوونځی تېره شپه وسلوالو وسوځو. د هغه په وینا په دې ښوونځي کې شاوخوا زر نجونو زده کوونکو له لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې زده کړې کولې. په مکسیکو کې د تیلو په یو پایپ لاین کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر 30 تنو ته ورسېد. په دې چاودنه کې 40 تنه نور ټپیان دي. په موسکو او یو شمېر نورو ښارونو کې جاپان ته د کوریل د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې خلکو مظاهره وکړه. او د امریکا سمندري ځواک وایي د هیواد جنگي بیړۍ یو اس اس ډانلډ کوک په اوبو کې د امنیتي عملیاتو او په تور سمندرګي کې د ناټو له نورو متحدانو سره د دې سیمې د ثبات د ډېرولو لپاره د تور سمندرګي لور ته روانه ده.
د سپورت ورځنې هنداره.
کندهار د بوستون د دوه ورځنیو سیالیو اتلولي خپل کړه. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ د مهالویش لمخه د روانه جنوري میاشتې په 11 نیټه د زونونو په کچه د ولایتونو ترمنځ د دوه ورځنیو سیالیو لړۍ پیل شوه. د نورو زونونو په څیر په بوستون کې هم څلور ولایتونو کندهار، زابل، هلمند، هرات ترمنځ دوه ورځنیو سیالیو ترسره شوه چې په پایله کې لمنځه د کندهار لوبډلې د لوبو اتلولي وګټله او د روانه لړۍ د دویم پړاو فرست کلاس درې ورځنیو سیالیو ته لار ومونده. له کرکټ بورډ څخه خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې د دوه ورځنیو لوبو لړۍ له پای ته رسیدو وروسته به درې ورځنۍ فرست کلاس سیالۍ هم پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یادو درې ورځنیو سیالیو ته د فرست کلاس دریځ ورکولو لپاره له نړیوال شورا هم غوښتنه کړې ده. د افغانستان د والیبال سیالۍ د کامیر لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغه سراسري والیبال سیالیو نایب اتلولي بیا جیلانی لوبډلې وګټله. د افغانستان د والیبال فدراسیون لخوا د سیالۍ د جدید میاشتې له 15 نیټې راهیسې د ملي اولمپیک کمیټې په جمنازیوم کې ترسره شوې. والیبال فدراسیون د دغو لوبو هدف چې له شلو څخه ډیرو لوبډلو پکې ګډون کړی و ملي او د ځوانانو لوبډلې ته د پیاوړو لوبغاړو پیدا کول بللی دي.
درنو دوستانو یوسف زدرانو چی ورزشی خبرونه در واورول راتلونکو نیم ساعت دوه ونیز خبرونه د انصاف پلټه کی او د ورکو شوی وزیزانو برنامه ته زنګلی شی ویل ازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټه کی
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کې ربان ورس تیر شي او ناهیل بیر تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یک سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین په دې ونه کې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندوز له ولایته د ګل رحیم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې پلار یې څو کاله مخکې د ملي اردو په عملیاتو کې په ډزو لګېدلی او زخمی شوی و. دی وایي په دمو ډېر مصرف وکړ او ولایت ورته ویلي وو چې اسناد او فورمې جوړې کړه چې مالی مرسته ورسره وشي. دی وایي په دې موضوع څو کاله تیر شول خو مالی مرسته راسره ونه شوه. دغه ستونزه مو د کندوز ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
ورور نن دې څه دی؟
موږ ګل رحیم دې
د کوم ځای نه دې ټلیفون کړي؟
د کندوز ولایت د بشترچی ولسوالۍ نه.
پس خاطر دې ټلیفون کړي؟
زما پلار او زخمی شو او سبا دلته په دې بشترچی ولسوالۍ کې دلته زخمی شو او بیا زلاله ما ولایت کې نه راځه او کله پلار مې باوی او ته او کلو سره دې
پس شي کې زخمی شو
ته هیڅ ته بس د کور نه بار راووتو انده خسې وته ټوپک ونیو مخامخ هیڅ زما یو ورو عملیات کله وغه زخمی وبو شپخانه کې پروتو په دغه ورځ راوله کور ته منګه او نور څوک نو کور کې زخپلم کور کې نومه او سبه بس اورور مې د ځنه نشو خاصې ده راو او توغه دروازې مخې ته ولاړو لرګې لاس ته او فلاره راته وښتو
د سې لګې لګې پښتنه بزم کوم ماته موقع راکوه
وکړه
څه عملیاتو کنا د سې تالاشي واسي شو
سبه د طالبانو په سرګردېدل او اربکینو پولیسو
ها
او دا راغلی ودلته مون کلیتا دارباب سی درین په نامو مانی کله ده دلته زمونږه باب سی درین په نامو مانی
د شپوا کورزوا
ورزوا
ها ها وای وای
دولس یولس بجې چې د پلار راته وښته دلته وښته په دیوګه مانی او مرمل کته لاړل دا په نوی کې دا کار شوه ده
بیا هم چرته وېړو
دلته دارشي ول سوالای ته وېړو دارشي ول سوالای نم دی وېړو کندوز ته بیا ملته داخل کړه غو زنم بیرا ول بیرتا کورته
د دې پیخي اطلاع تاسو ور نکړه هلته قماندانې امنیت یا بچا ته
اسلام قماندانې ته ورکړل دلته په دشتېچ کې هغه د سخت مسخت راته وکړو چې دا وي سوس دغه ته ولایت نه ختم کوي ولته په مزور کله هر څه په دا ولایت کې راځو کوله ته ولا ویل والي را توله کدا نفر ته پیژنې نه څنګه به وې دي سو ما ویل زه نفر څه پیژنې مسکر خلک راغلي و دا کار وکړو لا بیا ما ته ویل چې ته څه وکا یو پرما ډاکا او هغه پرما کې چې د ستات مصرف شوی نو مصرف بدته موږ درکو مازه سید به ډیر کسانو نورم پرمیډه کې کلی وي د خاناباتو د چاردری او د خوندوسو
اورم دا فرمه چې تاسو ډکه کې چا په تصدیق وکړو چې رښتیا دغه سړی د امنیتي ځواکونو لخوا لګیدل یا په نخته کې زخمی شوی دی تصدیق وکړو
کو د کلی خلکو وکړو نو سوالې وکړو ولایت وکړو ټول تصدیق وکړو کارشناس عبدالسلام په نامه مانی یو سړی دی په ولایت کې چاغه ته زما فرمول غلا او اخره ته چې ټاکلې ده د اوس مين په لاس کې ده چې زمونږه مکتوب چې کم ده دا چې تلې ده په ديار لستوا په نوي کې په لسم همیشه په څلورم تاریخ باندې دا مکتوب وای ما ولېګو کابل ته د مکتوب نمبر چې ده سبا څلور نوي شپه غویا ډیر څه چې سبا دې تر اغله ده دا نمبر ده د مکتوب او دا تاریخ ده د ديار لستوا نوي یو لسم همیشه په دریم تاریخ دا دې ته رسول دلته او مرکز ته دا غزنه بیرته چې دیت مکتوب راغله ده هغه بیرته دیت دا مکتوب راغله ده چې دا مونږ تر اوله سي د مونږ ته تسلیم شولو بس نور چې ورزما وای ته مال ته ورزما دا هغه ته وای مستوپه ته لاشه مستوپه ته چلاشه مغه وای نديره اسنه ندی اجرا شوی دل پدی که دا سالور پینزه شپک کالا تیر شو آغا منده آغاوی واسمه پدی پانسو بسی دا منده نور منده دی دا تولی منده تلی واما او دا یه سمراتن وی ابل آرد نو تزنگو او چه سچالو شو وی دا مسترد شو
پدی سی پیخو که چه نور زخمین شوی آغو تا ایسا پیسی ور کردی
آغای تا سیبا پا قندوس ولایت که بیر زخمین شوی دی پانزوز پانزوز زر روپی ور کردی
تو د شفاخانه تصدیقونه لري د واگان چې د اخستی ارس دی اخستی عملیات کوي
هر څومره دوی ست موجود وي ولا په مخ کې نو تکي خو د هغه د شفاخانه تصدیق او هغه پرمخ کی هغه څه باندې جوړایي ټول د شفاخانه تصدیق چې الته څومره وخت یې کړو دا غي مکتوب د کلی د ولسوالۍ د ملکانو هر څه ټول می وتا دغه تصدیق کلی دی او هغه شی مې هغه پرمام ورول او دیته مې ورکړل د تسلیم کلی مې بوته
ته غواړې چې خرچه چې تا کړې دا بیرته درکړي
بلې صاحب بلې هو په دغه خار سره یې قناعت هم کړی او د والي صاحب سره خو مطلب دونه وکړي چې زما پلار چې څومره مصرف خوړلی دی او مطلب سپین ږیرا سړی دی ناجایز را سره شوی ظلم را سره شوی دی یو غریب سړی م که څه کومک هم د لاسه کېږي نو وایي ته دا پرمه جوړه که تا سره به مونږ 500 روپۍ کومک وکړو
ښه والي څه وایي درته
والی دا پسې په دغه خبر وکړه چې دا پرما جوړ وکا اوس خو داسې کار دی چې اوس والی کم نیمه ورغلی بل چاته نیم خو دقه د عبدالسلام حاجي عبدالسلام چې کوم دی دلته کار شناس دی دا کار ټول د هغه په لاس کې دی د کابل نه یو څه حیاتان په سوفیت کې یو څه شکایت وکړو هغه یې راته وویل چې ستا څه مشکل دی ما ورته وویل صاحب دغه مشکل مې دی چې کار مې بس نه کېږي نو د نن نه تقریبا یو درې کاله مخکې مې هغې ته د رفیقي په نامه مانی یو حیات و هغې راغلي و دلته په مستوفیت کې مې سره خبرې وکړې هغې ما ته یو 200 روپۍ زه د ارچینا وغوښتم یو 200 روپۍ بیرته کرایه ته هم راکړلې وای ته د ارچینا راغلی او خیر دا د لارې کرایه دی مونږ درکوو څوم په عذاب
کار د اوس کوم ځای کې بند دی که ته ورغلی یو کار دې نه شوی هغه کوم ځای دی
هغه صاحب ولایت دی چې په دغه ولایت کې کارشناس حاجي عبدالسلام په نامه باندې دی
کارشناس خو بل څه ته وایي که نه وظیفه رسمي څه شی دی په ولایت کې
والا هغې وظیفه هم دغه کارشناسو ته وایي په دروازه ورته کارشناس لیکلي دي او دغه حاجي عبدالسلام پکې ناست دي
نمبر ټلیفون د عبدالسلام نشته در سره
نه د هغې را سره نشته
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د کندز د والي له ویاند ښاغلي عصمت الله مرادي سره شریکه کړه جناب مرادي کندز ولایت نه د ګلرحیم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې تقریبا 4-5 کاله مخکې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د د پلار د کوره راووتو او په دې عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا ولګېد زخمي شو بیا څو کاله د دې په تداوی تیر شو او ډیر خرچم پی وکړه ډیر زحمتونه مور سره ویسته بیا والی ته لاړو قومندانۍ ته لاړو هغه وویل چې سفرمې ډکې کوي چې د کلي خلک هم تصدیق وکړي تا ته به هغه خرچه چې د کړي هغه در به کړو نو دې شکایت کړی چې ډېرې منډې را منډې مې وکړې د کابل نه مې مکتوبونه راوړو والي ته مې څو ځلې عریضې کړي لیکن دا زما ستونزه په ځای پاتې ده په دې کې هم ستاسې نظر غوښتو چې داسې څه مقرره شته
کسان چې زیانمن دي په جګړو کې یا په نورو حادثو کې طبعي پیښو کې زیان ویني هغې لپاره د استقرار کمیټې په نوم باندې دلته یوه کمیټه کار کوي مستحقی کورنۍ مستحق کسان چې زیانمن شوي هغې ته د بېلابېلو لارو څخه رسیدګي کېږي لکه دغه کس د استقرار کمیټې ته چېرته مراجعه کړې وي نو خامخا به د دې پوښتنه کېږي دې سره به د امکاناتو مطابق کومک کوي نو په دې برخه کې تر ډېره پورې چې پخوا کورنۍ یا هغه کسان چې په جنګونو کې زیانمن شوي وو یا د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي وو خپلو کورونو څخه دقیقې سروې له مخې کې په ولسوالیو کې په مرکز کې په بېلابېلو کلیو کې سروې کېږي او هغه کورنۍ چې مستحق ګڼل کېږي هغې ته کومکونه رسېږي که چېرته دا د کمیټې یا د مربوطه ادارې سره تماس کې شوی وي نو خامخا به دوی ته رسیدګي کېږي او د هغوی غږ به اورېدل کېږي
دا وایي چې اسناد مې په دې سر کې ټول تکمیل دي فورمې مې هم تکمیل کړي او حتی د مستوفیته پورې مې هم رسولې خو هلته یا بودیجه نشته یا څنګه چل دی دا کار مې نه اجرا کېږي
غټه ستونزه چې موږ په کندوز کې لرو د مرستو په مخ کې لوی خنډ جوړ کړی دی چې کله زیانمنې کورنۍ غږ اورېدل کېږي چې د هغې سره کومکونه کېږي نو که په کومه ساحه کې جنګ کې هلته یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو بېځای کېږي طبعا چې په هغې کې به هم
ټپی او شهیدان لرو ملکی باخه کې کچیر ته په سیمه کې لاس کورانه جانوینی نو دلته ولادت مقام ته شاو په لاس ګونه سلګونه رئیس وړاندې کی کدی شي داسې یو مشکل هم وی چې دغه کوبا کورانه چې کوم کاس چې تاسو سره په تماس درلو ده کدی شي هغه راجمرش پر کوم څنګه تاسو څنګه تاسو وی ځکه چې تمو د مخکې د انتخاباتو کې کړی دی مثال دار کوم په انتخاباتو کې جګړه وشوله یو شمیر کورانه ل خپل ځینو بيځه ول خلک ټپيان شول نو دلته د استقرار کمیټه غوښتل چې د خلکو سره کومکونه وکړي نو شاوخه په دوه درې ورځو کې شاوخه 1900 رئیس د ولادت مقام ته وړاندې شو نو دغه نشکله ټول چان کیږي ټول پروسس څخه تیریږي بیا یا شپته کورانه د مرستو مستحق کسان چې هغه رئیس تل کیږي انور اما خاصه مشکلاتو په مخه یاد هغه چې مستحق نه وي هغه کورانه ل کورونه څخه نه به ځای شوی کوم زخمی او شهید نه درلوده هغه هم رئیس ورکړي
مرادی صاحب تاسو خو ډیر خو فرمایل چې دا به چاند کیږي دا به تسویه کیږي او اسناد لیدل کیږي چې څوک مستحق دی او څوک مستحق نه دی خو دا سړی ډیر فریاد کوي چې زما اسناد ټول تکمیل دي خو بیا هم که تاسو ته مراجعه وکړي لارښوونه به ورته وکړي او مرسته به وکړي چې کوم دفتر ته لاړ شي او چیرته کار بند دی
ولې نه هغه کسان ما د محکمې اشاره ورته غلا کسان چې مستحق کسان دي مستحق کورنۍ دي هغه ته رسیدګي کی غوی د موږ خپل اسناد شوای کارم معلومات راولېږي د استقرار کمیټې ته به موږ هغه سره همکاري کوو البته د استقرار کمیټې کې هم دوی خپل معلومات ورته خپل د ولادت مقام د خلکو په خدمت کې د هر کله د دوی ارایز خپل شکایتونه د وړاندې کې موږ هم بیا د دغه کس چې تاسو ته کوم شکایت کړه کوم مشکل لري د دې سره د همکاري په پار باندې به د خپل امکاناتو مطابق همکاري وکړو
ډیر زیات تشکر
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و مو ریدل چې د کندوز ولایت ګل رحیم ازادي رادیو ته ویلي چې پلار سو کال مخکې د ملي وردو په عملیاتو کې زخمی شوی وو والی ورته ویلی و چې په دې حق لا اسناد او تصدیقونه برابر کړه چې د استقرار کمیټه ورسره مرسته وکړي دی وی په دې موضوع سو کال ووختل خو مرسته ورسره ونه شوه او د کندوز د والی وایان اسمت الله مرادی وویل چې د دې د اسناد سره هغه ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لارې ولټول شي درنو اوریدونکو کته سه هم کوم ستونزې ولري او قانوني حل لارې ولري لازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هلی ومنی ستاسو د خوشی په هیله دا ونی بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې ل خپل کورنۍ څخه ورکتی او نور بیا په نورو سیمو کې لیدل سوي د خلاتو سره کورنۍ ته نه رسیدلی ازادي رادیو د همدې پروګرام لاله هڅه کوي چې تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسوي لمړی پیغام به د واوریدون کې راوخلو چې خپل ورک په سیګرزي
اورور هغه د په تاریخ دی ولسم تاسو په نوم دی اسامی متی ولا په مدرسې کې د پېښور تاسو پیدا کړی د یو لسکاله دی ورته دوکېږي او دا موږ ته قومیانو ته موږ غوښ نیولې او د رادیو له طریقه موږ ته ویلې چې دوی دغه رادیو کې پیدا کړی د تاسو کده متی ولا په نام او یو لسکاله کېږي چې ورک د متی ولا ولادیات قائدین ده د خویداد صاحبه کابل کې دغه په دغه شمیره د پلار شمیره ده کته څه کوم معلومات پیدا کړی په دغه شمیره مونږ ته زنګ وکړئ چې دا معلومات مونږ سره شریک کړئ
محترم وروره تاسو د غشتنې سره سم اعداد د پیغام زموږ په آرشیف کې پروتو او تاسو ته په تکرار ډول خبروم هیله ده چې هم دا پیغام تاسو خپل عزیز ته ورسوي
السلام علیکم زه جاوید د کابل ولایت څخه ازادی رادیو کارکونکو ته د سره کوم سلامونه وړاندې کوم ما تیر کال هم دا وخت یو اولی ورکشي عزیز مبارک یو غزنی و ته متی ولاینو مو ما غفور کړو او د غزنی ولایت او د متی ولاینو دا تقریبا لس یو لس کالو چې کور اوته او په خبر کې منسه کې اوسه پوری سبق وایي او مې ورور ماته زغو چې ورور یې باندې پښتنه ونه کړله احوال ورک او ډېر پریشان ده او مال پښتنه وکړله یو کړه د اعلان آزادۍ ردو ته ورک ما معلومات وسی او د کور پسې ډېر دیگر خونه ده ماته د کله کله ویلې خو جاندړو ولسوالۍ د کوم ولسوالۍ دا ولسوالۍ مانېره ده پسې ته بل یا ورور یې زما غږ اوري ما سره په دغه اړیکې شمېرې باندې اړیکه ما سره وري صفر اتاویا څلوېښت اتاویا دوه سوه دوه څلوېښت
اوس به د یو بل دوست غږ واورو چې دی هم د یو ورک په اړه معلومات راکوي.
هلو السلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلام باندې سلام بل د دوشنبې په ورځ یو کس یې پیغام پرې وخوت چې یو سواتۍ جنۍ ده او په پرا کې چا پریکې ده زه د هغې معلومات لرم د بیچانو کړه به شماره ولیکي سره صفر اویا اولس نهه شپېته پنځه سوه اویا اشماره اور بیا سره نشته چې په واویا ولس نه شته پنځه سوه اویا
مننه کوم دوستانو چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستولې دي. اوس به هغه پیغامونه وورو چې تاسو خپل اورک دوستان پکښ لټوي په ګډه به وورو.
ګرانو دوستانو محترمو اورینونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
زه د کندهار ولایت خبره کوم. السلام علیکم. زما دوه ورونه دي ورک دي چې یو په نامه د رحمت الله دی بل په نامه د امان الله دی. نو اوس دا درې کاله کېږي چې دوی د کوره وتلي دي د ایران په نیت هېڅ درک یې زیاته دا درې کاله چې زموږ سره معلومات نه دی نیولی. نو اوس که دوی زما غږ اوري یا یو بل شناخته د دوی په هکله معلومات لري په دغه لمبر دي موږ ته زنګ ووایي 0 1 2 0 بیا دوه واره څلور څلور بیا و بیا صفر بیا بیا و بیا اته بیا صفر لمبر یو وار بیا درته تکراروم 0 1 2 0 بیا دوه واره څلور څلور بیا و بیا صفر بیا و بیا اته بیا صفر. السلام علیکم.
بجے السلام علیکم. ز جانان یم د کندهار ولایت سنی زنګ ته ولې دی ما یو ورور دی چې د سره بغل سره سوي دی د پلار نیمه خدای دا د کار نیمه عدل جان د ورور نیمه یو جانان یو سجید دی د دنم خان دی د شلو کالو یو شکالو په خوشاو خو کی دی نو د سره بغل ته تللی و د نیا شسه بس نه درته سوي دی دوه کال کیږي نو ار مسلمان ورور د داش خړې سترګې دي د شلو کالو په شاوخوا کې دي بار مسلمان ورور ته کومعلومي ویدلې پر د خپل ټپونن دي ار مسلمان ورور ته کومعلومي په دغه لمبر دي ما سره اړیکه ونی سي 0 0 0 4 6 4 0 0 پیغام نشر کوي شیرینی ورخکیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. ما یو عزیز ورکړی امیرجان میزی پنځه یا پنځه پنځوس کاله عمر لري د جوند ولسوالۍ دی د شاباجانو د کلي دی د بادغیس ولایت دی. نو که په دغه اړه هر څوک معلومات ولري او په غوزو کښې هم نو که علت لري نو که د غوزو درنتیا هم ورسره ده نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي 0 0 3 4 4 2 1 یو ځل بیا د ټلیفون نمبر تکراروم 0 0 3 4 4 2 1 وسلام.
السلام علیکم. زما نوم امین الله د روزګان ولایت مرکز سرینکوټ اړوند کاینوی سیمې څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. ورور زما یو ورور دی تقریبا شاوخوا درې کاله کېږي چې د کور څخه وتلی دی. نیه د مړه او نیه د ژوندي معلومات ته نوم یې احمد شاه دی، د عبدالرؤف زوی دی. هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي په اړه، کوم معلومات لري په دغه شمیرې جماعت جنګ وي، او هغه کوم ورور چې مخکې په تېره خپرونه کې میسیج پرېښی و چې د احمد شاه په نامه یو سړی دی، مسجد پر مسجد کېږي، تقریبا د 22 کاله عمر لري. هغه د هغه ورور دی خپل میسیج په لاله بیا په روانه یک شنبې په خپرونه کې ووایي یا چې ازادۍ ته جنګ ووایي چې زه د شمیره د ځانه سره ساتم او بیا معلومات یې وکړم. دا زما شمیره د 0 4 4 8 1 0 2 بله شمیره ده 0 4 3 1 2 1. السلام
بله، السلام علیکم. عبدالمنان میرم د هلمند ولایت تبریشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی د جانان په نامه دی، تقریبا 15 کاله کېږي چې کور څخه نظر راکړي. نیه د مرګ نه دی، کومه مرمز مستخص ده. هر مسلمان ورور کړه د تاریخ لمر مات سری مو سری په دغه شمیره باندې زنګ وکړي.
زه د روزګان دولت تجهیز عبدالمنان نه خبرې کوم، او زنداز بیتلا یو کال کېږي چې کندهار تللی دی او نظر راکړي. معلومات مشکنه کیږي په دا غلم بس باندې ماته زنګ ووي 0 2 2 2 3 3.
هلو، ازادي راډیو د کرم احترام وړاندې کوم. زه کریم لمسان زه خپل د بل ځای د شفان سوري په شنو کې اوسېږم. دوی کوي ما یو د کار په نامه باندې چې دی د 15 کال د کور نظر کړی. زبیل ار رجل اور دین کو خطب دی لکی د صدا نمبر باندې مستعز دنګو وی چې هڅه سره وی کار دی نمبر د پلان څخه راځي. زه سونه نیوی یو زر اته سو سپوتلی نمبر بیا د څه کاروم چې راځي. درې سونه نیوی یو زر اته سو سپوتلی چې راځي بیا بیا دوی وسو او زایا پر وسو رؤیا
کندار ولایت کی دا شپږ میاشتې کېږي نظر کړی. هیله مې دا ده چې دا پیغام ثبت کړه او دغه شمیره باندې زنګ ووهي 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اسمي ساحل سینایم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه زما یو انډیوال ورځ دی تقریبا د دوه کال کیږي چې د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي اوسیدونکی دی د امین الله په نامه دی کدی زما غږ اوري یا کوم د دوست اوري زما غږ لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دی زما سره د ټلیفون پر همدغو دو شمارو باندې تماس ونیسي د ټلیفون شماره ده سلام 0 5 3 5 6 د ټلیفون افغانستان شماره ده 0 5 1 3 2 8 او خپل شرینی دي درلاسه کړئ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بله السلام علیکم زنی دا محمد خبر کوم د کندهار ولایت ترغستان ولسوالۍ د چوکارزو د کلی څخه مجھے دا کاز دے چھ پنامہ دا علاوالدین دے جمالی آکاز دے دا انبیاء کام لسے دے او داوتولو تا جانان ورارہ دے دا یو کال تنجنی آشکیر دا خبال کورا تا نادرکتو دے مجھ تا نا دا مارگ او نا دا جوان معلومات دا ار مسلمان ورور پا خبار دے مجھ تا دے دا غا تلیفون پش میرو زنگ بوئے سفر آیا شکوش پیپا نا آتیا اتسا و ادرو آتیا مرای زر جا سفر آیا شکوش پیپا نا آتیا اتسا و ادرو آتیا.
ہلو السلام علیکم مانو مود مستر مانو کلین مانر خان مشور فون شه دا اوه کال کېږي چې د نوې ناحیې سره کندهار ولایت د نوې ناحیې سره ندرکه شوی ده. هر څوک یې په اړه معلومات لري له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونی. 0 8 4 6 3 0 3. لکه غني شیرني ورته ویل کېږي. هر څوک یې په اړه معلومات لري په دغه شمېره دې ما سره تماس ونی. والسلام علیکم.
بلیا السلام علیکم. زما مینا او سلامونه قبول کړئ. تاسو جوړتیا ته خدای غواړم. زه روز محمد حکیمی هم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. دا درې میاشتې کېږي زما ورور نادره کتوی دی او دا اتلسو کالو دی. د کور خوا بده شوې ده. تللی دی او نو دره کېله دی. معلوم اصلي دی د روزګان ولایت د چارشنو اوسېدونکي دی. د دشتاک د سیمې دی. د میرامزا کا زوی دی. د بور اکام لسی دی. د بور اکام لسی دی. هر مسلمان چې د پاک د نارسراج په سیمه کې معلومات لري موږ ته یې خبر راکړي. او د ده نوم یک مطلع نمیږ یک مطلع دی د ده نوم. نو په مدرسه کې اوس سبقان یې ویل ورک شوی دی. نو هر مسلمان وروج په خبر دی یا په خبرېږي. هغه دې موږ ته معلومات راکړي.